درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض 1416 نیوی د حمل 1416 او د میلادي 2018 د اپریل 2 د سولې شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د هرې هڅې هرکلی کوي د ولسي جرګې غړي په معارف کې د ستونزو په اړه څېړنې کوي دا او نور موضوعات په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم اوري لومړی د دې ساعت خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون درو هیوادونو ته په سفر روان شو د عراق تلویزیون وایي د داعش دوهم درجه مشر په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی او امریکایي سندرغاړی باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړل د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور په سفر روان شو د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د استرالیا او لغت خبرونه د سنگاپور او اندونیزیا د هیوادونو څخه لیدل د په دې سفر کې بری جنفور د دوه هیوادونو له مشرانو سره ګوري او د افغانستان او د دوه هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، تجارتي او زراعتي برخو کې مجلسونه کیږي او یو لړ توافقنامې به امضا کیږي
په استرالیا کې د افغانستان د سفارت خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی د استرالیا د صدر اعظم په بلنه دغه هیواد ته ځي د اندونیزیا خبری رسنیو ویلي چې ولسمشر غنی به دغه هیواد له ولسمشر سره وګوري په ننګرهار کې پر غصب شویو مځکو د جوړ شویو ودانیو د نړولو پریکړه شوې د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي د دولتي او عامه ملکیتونو د غصب د مخنیوي کمیسیون ته به د لازمو اجراءاتو لپاره هره اونۍ د دولتي او غیر دولتي غصب شویو مځکو او نورو ملکیتونو او د هغوی د غاصبانو په اړه معلومات ورکول کیږي د ننګرهار والی پرون شنبه د دې کمیسیون له غړیو مننه وکړه چې د جلال آباد ښار پر زرغونو سیمو یې د جوړ شویو ودانیو د نړولو کار پیل کړی دی لبلې خو په ننګرهار کې لږ تر لږه 180 هکتار مځکه د کوکنارو له کښته پاکه شوه د ننګرهار ولایت د والي دفتر پرون شنبه وویل چې دا کښتونه په بټیکوټ ولسوالۍ کې ویجاړ شوي دي د عراق دولتي تلویزیون پرون شنبه ادعا وکړه چې د اسلامي دولت په نوم وسطوالي ډلې یا داعش دوهمه درجه مشر عیاد الجمیلی د سوریې پولې ته نږدې په هوایي حمله کې وژل شوی دی داسې ویل کیږي چې عیاد الجمیلی د داعش د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال و د عراق دولتي تلویزیون د پوځ د استخباراتو په قول خبر ورکړ چې الجمیلی د داعش له یو شمېر قمندانانو سره د عراق په القائم سیمه کې د پوځ په هوایي حمله کې وغوښتل شو د عراق د دولتي تلویزیون په ریپورت کې عیاد الجمیلی د داعش دوهم درجه مشر او د دې ډلې د جګړې وزیر بلل شوی خو په راپور کې نه دی ویل شوی چې حمله څه وخت شوې ده امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي د عراق پوځ چې د داعش ضد نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کوي له 2 میاشتو راهیسې د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو بوخت دی د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي په چچنیا کې پر یوه پوځي مرکز د حملې په تړه یو مشکوک سړی نیولی دی د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې مشکوک سړی ابراهیم جمالوف نومیږي 28 کلن دی او د چچنیا په ناورسکي سیمه کې نیول شوی دی د مارچ په 24مه په چچنیا کې پر پوځي اډه په وسلواله حمله کې شپږ عسکر او شپږ حمله کوونکي ووژل شول په دې حمله کې چې مسؤلیت داعش واخیست 3 عسکر ژوبل شول یو شمېر ناپېژندل شویو کسانو د مسکو له ښاریانو غوښتنه کړې چې نن مظاهره وکړي پر دې مظاهرو بندیز لګېدلی دی په روسیه کې د څېړنو ځانګړې کمیټې پرون شنبه وویل چې مظاهرې د ډله ییزې ناکرارۍ جوړول ګڼي او د دې جرم په اړه څېړنې کوي د روسیې حکومت هغه ویبپاڼې هم بندې کړي چې خلک یې مظاهرو ته رابللي وو د سویډن د نوبل اکاډمۍ وایي امریکایي سندرغاړي باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړل باب ډیلن په 2018 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې وه خو د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو لپاره په ځانګړو مراسمو کې ګډون نه و کړی د سویډن نوبل اکاډمۍ پرون شنبه وویل چې ډیلن ته په سټاکهولم کې په یوه خصوصي غونډه کې جایزه وسپارل شوه باب ډیلن د اپریل په لومړۍ او دوهمه په سټاکهولم کې کنسرتونه هم درلودل. ډیلن ته ورکړل شوې جایزه نږدې 900,000 امریکایي ډالر ارزښت لري. هغه باید د دې پیسو د ترلاسه کولو لپاره د جون میاشتې تر لسمې مخکې یو وینا هم وکړي. باب ډیلن ویلي چې خپله وینا به ثبت کړي او د نوبل اکاډمۍ ته به یې واستوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.5 څپه دوام لري. د سولې عالی شورا وایي د مسکو غونډې ته نه ده بلل شوې. د کرنې وزارت د څو بندونو او کانالونو قراردادونه لاسلیک کړل.
دغه مناطق په لاس ته راوړ او ولسوالیګانې هلته خپل حاکمیت دولتي هلته موږ پیاده کړو.
په کندوز کې د سپین زر زون د پولیسو قومندان نو چې وایي هغه سیمې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي او وسلوالو طالبانو شاوخوا 3,000 نجونې پکې له تعلیم محرومې کړې دي بیرته تصفیه کوي. د کندهار د نجونو د باسکټبال ټیم وایي لازم امکانات نه لري خو بیا هم بریالي دي.
موږ دوه پلاکیره چې موږ تللي وو کابل ته، تیره پلا هم دوام سولو، دا واره چې تللي وو دا واره هم دوام سولو.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت و بجې د ازادي راډیو خپرونې هم د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو دوام کوي. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور له مشرانو سره د خبرو لپاره دغه هیوادونو ته روان شو. ارګوایي ولسمشر غنی به د دغه هیوادونو له مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان او درو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د پراختیا پر لارو چارو وژغیشي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د قانون او پټرولیم د وزارت لپاره نوې نومانده شوې سرپرست وزیر نرګس نهان، د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، انرژي او اوبو وزیر امان الله غالب او څو نور جکپوري چارواکي ملګري دي.
ولسمشر غنی با انډونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته د خپل سفر پر مهال په اقتصادي انکشافي او د سولې د ټینګښت په برخو کې د یادو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د انډونیزیا کورنۍ او رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به دغه هیواد ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د انډونیزیا له ولسمشر سره هم وګوري. په استرالیا کې د افغانستان سفارت هم د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به د استرالیا د صدر اعظم په بلنه د هیواد ته سفر وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ولسمشر به له استرالیایي چارواکو سره د سوداګرۍ، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې د خبرو ترڅنګ د قانونو په برخه کې دوه سندونه هم لاسلیک کړي. د سیاسي چارو کارپوه میاګل خالد بیا ویلي له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې به هغه مهال ګټورې ثابت شي چې افغان مشرانو په کور دننه ستونزې هوارې کړي وي. خاغلی خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان باید اول د اخري سطح کې موږ رئیس جمهور د ځمامبران د افغانستان توجه کی نه غوښتنه داده چې اول به د اخري کې باید افغانستان جوړ شي په کول سي یو موټی کول سي چې یو قطبي سیاست دنیا ته وړاندې کو او سره اړیکه تامین کو.
د خاغلی خالد په خبره کې هم په افغانستان کې ځینې ستونزې بهرني عوامل لري خو د کورنۍ ستونزو له هواري پرته له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې دومره ګټورې نشي ثابتې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور تر خپرې وروسته د ولسی جرګې د پوهنې او کلتوري چارو کمیسون د افغانستان د پوهنیز وضعیت د ارزولو اراده کړې ده. د دغه کمیسون یو شمېر غړي د دې خبرې د کولو ترڅنګ وایي چې د سیګار راپور ته په کتو به د ټول هیواد په ځانګړې توګه د بلخ ولایت پوهنیز وضعیت له نږدې وڅېړي. نور حال د واصل وسال په راپور کې وابرئ.
د سیګاریا د افغانستان د بیرغونې څخه د امریکا د سار ادارې وروستي راپور د افغانستان د ولسیرګې د پوهنې او فرهنګي چارو کمیسیون اړیستی چې د افغانستان د معرف ارزونه وکړي. د دغه کمیسیون غړی او په ولسیرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازی برېښنا ربی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ارزونې به له کابل پیل او د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځېږي. له دې وروسته مو پرېکړه کړې چې ښوونځیو ته لاړ شو، ولایتونو ته سفرونه وکړو او دا لړۍ به له کابله پیلوو. موږ هر سال نږدې ارزوو چې په ښوونځیو کې سره باندې او وضعیت پکې څنګه ده او دا په ټولو ولایتونو کې سل په سلو کې تعقیبوو. له دې یو ورځ وړاندې سیګاریا د افغانستان د بیرغونې څخه د امریکا د سار ادارې یو راپور خپور کړی چې له مخې په 2016 میلادي کال کې د افغانستان د پوهنې د سیستم د خوالي، د ښوونکو د ماشونو او د ښوونکو د روزنې په برخه کې 8.8 میلیونه ډالر لګول شوي. خو د دغه راپور موندنې ښیي چې یوازې د بلخ ولایت په 26 ښوونځیو کې د برېښنا سیستم غیر فعاله، د ښوونکو شمیر د ورکړل شوو ارقامو څخه کم او 1.5% ښوونکي په ښوونځیو کې حاضر ول. له دې وړاندې هم دغه ادارې په خپل یو راپور کې د افغانستان په معرف کې د فساد او پیسو د حیفو ملکېدو او د سلګونو خیالي ښوونځیو او ښوونکو له موجودیت څخه پرده پورته کړې وه. خو د افغانستان د پوهنې وزارت دغه راپور رد او ولسمشر د دغه ادا د څېړلو لپاره په هغه وخت کې یو کمیسیون وګماره. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن د افغانستان د پوهنې وزارت تر هغې کچې په فساد کې ډوب ګڼي چې دا د په خبره د افغانستان معرفې له سقوط سره مخ کړی.
ثابته ده چې پخوا هم او اوس هم د دغه پیسو نه سو استفاده شوي او هر یوه افغانۍ چې د افغانستان د خلکو په نامه څه داخل د بودیجې د افغانستان کې او څه بیرون د بودیجې د افغانستان نه راځي او د افغانستان د خلکو په نامه راځي، که دا ضایع کېږي، خصوصا د معارف په برخه کې چې د افغانستان راتلونکی اړه لري او د دې وطن آینده ورپورې اړه لري، دا د دې وطن د اولاد سره جفا ده او خیانت دی.
د سیګار د تازه خبر شوی راپور په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د پوهنې وزارت نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی پتمن وایي چې د افغانستان معرف ژغورلو ته اړتیا لري او د ده په خبره که په دې برخه کې جدي ګامونه پورته نه شي نو دا به د افغانستان د خلکو او معرف سره ستره جفا وي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په کندوز کې وسلوال طالبان په خپلو هغو سیمو کې چې تر کنټرول لاندې دي نجونو ته اجازه نه ورکوي چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. خو په کندوز کې د سپینزر د پولیسو د زون قومندان وایي چې هغه سیمې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي د هغو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیلوي. اجمل آریان له کندوز راپور راکوي.
په کندوز کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم وسلوال طالبان د خپل تر حاکمیت لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. د کندوز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په کچه د نجونو 15 بابه ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي چې له کابله په حدود د 3000 نجونې له ښوونې او روزنې څخه بې برخه پاتې دي. ښایي 15 بابه د نجونو ښوونځي د کندوز ولایت په کچه د وسلوالو مخالفانو تر سیرو لاندې وي او په دې ښوونځیو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. شمېر یې کابو 3000 نجونو ته رسېږي. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې وسلوال طالبان د دې کار عمده لامل په ښوونځیو کې د مسلکي ښځینه ښوونکو نشتوالی په ګوته کوي. همداراز د کندوز د پوهنې ریاست هم د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخ دی. په ورته وخت کې د کندوز والي اسدالله عمرخیل خلکو ته ډاډ ورکوي چې سږکال دولتي ځواکونه د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، څو له تعلیم څخه لرې پاتې نجونو ته د زده کړې زمینه برابره شي. کومې سیمې چې د طالبانو په واک کې دي حکومت جدي پلان لري چې د طالبانو له وجود څخه خلاص کړي او خلک د هغوی له شر څخه خلاصون پیدا کړي او تر څنګ خلک وکولی شي په اطمینان سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپینزر زون عمومي قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کامول بیوی چې اوس مهال د کندوز په کچه د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي او خلکو ته به د آرامه ژوند زمینه برابره شي.
له دې سره د خبری مجلې نیمایي برخې ته ورسېدو. 5:15 شوې. دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان ولسمشر پرون شنبه د اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور په سفر روان شو. په ننګرهار کې پر غصب شویو مځکو د جوړو شویو ودانیو د نړولو پریکړه شوې ده. د عراق دولتي تلویزیون پرون شنبه ادعا وکړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش دوهمه درجه مشر عیاد الجمیلي د سوریې پولې ته نږدې په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي په چشنیا کې پر یو پوځي مرکز د حملې په تړاو یو مشکوک سړی نیولی دی. یو شمېر ناپېژندل شویو کسانو د مسکو له ښاریانو غوښتنه کړې وه چې نن مظاهره وکړي. پر دې مظاهرو بندیز لګېدلی. او د سویډن د نوبل اکاډمۍ ویلي چې امریکایي سندرغاړي باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړل. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري و بجې او شپاړس دقیقې دي. وسم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
دا ډیپلوماټ خبرونه ویلي کنه خبره کړې چې سرلیک دی طالبان ولې د افغانستان په جګړه کې نشي بریالي کېدای. دا خبرونه په باور له افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو سره د طالبانو جګړه شپاړسم کال ته داخله شوه، خو پر افغانستان د دوی د واک راتلونکي لا هم تیار دی. خبرونه وایي له طالبانو سره د پاکستان د برستو په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د ناڅاپي کمیدو سربیره هم طالبان ونتوانېدل چې د خلکو پر رایو انتخاب شوی د افغانستان منتخب حکومت له جدي خطر سره مخ کړي. د ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي کچېرې تاریخ ته وکتل شي افغانان د بهرنیو یرغلګرو پر ضد جګړه کې تل بلاخره بریالیتوب ته رسیدلي. د لیکنې په وینا دا سمه ده چې د شوروي د یرغل په وړاندې د افغانانو په بریالیتوب کې بهرنیو مرستو رول درلود، خو د شوروي خلاف د افغانانو د بریالیتوب سبب دا و چې د مقاومت جبهې سره د عامو افغانانو ملاتړ ملګری و او طالبان له دې ولسی ملاتړه محروم دي. ډیپلوماټ وایي طالبانو د ناکامۍ او نه بریالیتوب یو دلیل دا دی چې د دوی په وړاندې ډیر مقاومت د پښتنو قبیلو لخوا کیږي، هغه قبیلې چې د طالبانو یو ګڼ شمېر مشران ورته منسوب دي. د ډیپلوماټ خبرونې په باور د طالبانو لخوا د مقاومت د دوام یوازینی علت دا دی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په عملیاتو کې د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته پاکستان د دوی لپاره خپلې دروازې پرانیستې او له دوی سره یې مرستې پیل کړې چې د لیکوال په وینا همدې کار افغان طالبان له بشپړې نابودۍ وژغورل. خو د لیکوال په وینا دا هم مهمه ده چې له طالبانو سره د پاکستان مرستې افغانان له دې ډلې نور هم ناراضه کړل او بریالیتوب چانس نور هم کم شو. د ټلګراف ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې د برتانیا د ولیعهد شاهزاده چارلز د خاطرو د کتاب یو مورید یاد کړی. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي شاهزاده چارلز پر امریکا د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پایل له ګروستا په لندن کې د امریکا سفیر ته ټلیفون وکړ او له هغه یې وپوښتل ایا ممکنه نه ده چې د رمضان په میاشت کې په افغانستان کې جګړه ودرول شي څو د دې اسلامي هیواد وګړي د میاشت کې په آرامه عبادت وکړي شي. خو د امریکا د سفیر جواب دا و چې تاسو جناب دا خبره جدي کوي. د ورسپانې په وینا شاهزاده چارلس د برتانیا د هغه وخت صدر اعظم ټونی بلیر په غیاب کې دا کار کړی و. نوموړي د 2001 کال په اکتوبر کې په لندن کې د امریکا د هغه وخت سفیر ویلیام فارش سره دا ټلیفوني خبرې کړې وې. ورسپانه د کتاب له متن څخه په اقتباس وایي ښاغلی فارش شاهزاده چارلس ته ویلي و چې جګړه پیل شوې او درول به اسانه کار نه وي، خو شاهزاده چارلس بیا هم نوموړي ته ویلي چې پیغام یې ولسمشر بوش ته ورسوي او زیاته کړې وه امریکایان هر کار چې وغواړي ترسره کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په روسیه کې د افغانستان په اړه خبرو ته نه دی وربلل شوی. په مسکو کې د افغانستان په اړه په را روانه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د حکومت او وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو تمرکز وشي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبلندی کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې تر اوسه د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو هغه ټینګار کوي چې دا شورا د سولې پر لور د هر اقدام هرکلی کوي. ټاکل شوی چې د اپریل په 14 په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وسی. د غونډې ته د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو، ایران او پاکستان په ګډون د 12 هیوادونو استازي ورپلل شوي دي. ښاغلی قاسمیار وویل هر اقدام چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي د ستاینې وړ دی.
امیدوار استم چې از اعضای شورای عالی صلح هم دعوت
بشه. دی وای امید لرو چې د سولې د عالی شورا غړي به هم ور وبلل شي. خو دا خبره تر اوسه د حکومتونو د استازو ترمنځ نو د سولې عالی شورا هغه وخت را مخ کیږي چې مذاکرې پیل سي، یعنی کله چې له مقابل لوري سره رسمي مذاکرې پیل سي. د سولې د عالی شورا وظیفه او صلاحیت دا دی چې ور مخ کیسي او خپله دنده ترسره کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د حکومتونو د استازو ترمنځ نو د وسلوالو طالبانو د استازو ګډون نه دی پکې مطرح شوی. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې جوړیدونکې کنفرانس د وسلوالو طالبانو د استازو ورتګ د طرحې وړ خبر نه دی. په داسې حال کې د چې په ناټو کې د روسیې سفیر د جمعې پورت هغه رپورټونه بیا رد کړل چې وایي مسکو وسلوالو طالبانو ته مرستې کوي او ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د سولې په بهیر کې ګډون ته د هغوی د هڅولو لپاره دي. په ناټو کې د روسیې سفیر زیاته کړه چې ټول فعالیت یې د افغانستان له حکومت سره په شراکت دی. خو د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تېره اونۍ په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او له وسلوالو طالبانو سره د مسکو پر اړیکو اندېښنه څرګنده کړه. جیمز ماتیس ونه ویل چې روسیه به طالبانو ته وسلې ورکوي، خو ټینګار یې وکړ چې دې مسئلې ته اندېښنه لري. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تېره میاشت وویل چې روسیه په دې اړه مشوره نه ده ورسره کړې او واشنگټن د دې غونډې په هدف نه پوهیږي.
په دوه اونیو کې به په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. له دې سره په یو وخت افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنې او په ځانګړي ډول له طالبانو سره د روسیې پر اړیکو ځینو افغان او امریکایي چارواکو اندېښنې زیاتې کړې دي. روسیه وایي له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې دا ډله په افغانستان کې د پخلاینې په پروسه کې ګډون ته وهڅوي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندي کوي.
په ناټو کې د روسیې سفیر وایي دوی له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره لري چې دا ډله په افغانستان کې د سولې په بهیر کې شاملېدو ته وهڅوي. الکساندر ګروشکو هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې روسیه له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي او دې ډلې ته اکمالات برابروي. نوموړي وویل له افغان طالبانو سره اړیکې د سولې او همدارنګه د روسیې د اتباعو د امنیت په هدف دي. په ناټو کې د روسیې سفیر ښاغلي ګروشکو زیاته کړه هغه سلام مشورې چې موږ یې ترسره کوو او کوم کار چې کوو د افغانستان مرکزی حکومت پکې شریک دی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او د وسلوالو طالبانو سره د دې هیواد پر راشه درشاندېخ نه ښودلې وه. جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وی خبري غونډې ته وویل د امریکا د دفاع وزیر وایي موږ په افغانستان کې د طالبانو په اړه د روسیې د فعالیت شاهدان یو. زه په دې وخت کې دا ویل نه غواړم چې آیا د دوی ترمنځ خبره د وسلو ورکړې ته رسیدلې یا داسې نور شیان، خو یقینا د دوی نورو فعالیتونو په رڼا کې په افغانستان کې د دوی فعالیتونه زموږ د اندېښنې سبب. د امریکا د دفاع وزیر تر دې څرګندونو مخکې د مارچ پر 23 نیټه اروپا کې د ناټو قومندان جنرال کورتیس کاپاروټی د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي وو پر طالبانو د اغیز لپاره په افغانستان کې د روسیې د زیاتیدونکو هڅو شواهد لیدلي او امکان لري چې د هیواد به طالبانو ته اکمالات هم برابر کړي وي. پر امریکایي چارواکو سربیره د افغان دولت ځینو چارواکو هم د روسیې او طالبانو ترمنځ په اړیکو اندېښنه ښودلې. تېره اونۍ د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی اسدی رډیو ته وویل دوی د مخالف وسلوالو سره د روسیې د وسلو د موجودیت په اړه شواهد ترلاسه کړي او د افغان حکومت چارواکي له دې مسلې خبر کړي، خو په ناټو کې د روسیې سفیر وایي هیواد طالبانو ته هیڅ ډول مرستې نه برابروي. تر د مخکې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر ویان ایګور کلاشینکوف هم دا خبره چې ګوندې روسیه وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي رد کړې وه. نوموړي ویلي د روسیې حکومت پالیسي دا ده چې د طالبانو په شمول له هیڅ ترهګرې ډلې سره مرسته نه کوي.
له طالبانو سره د روسیې د اړیکو او د چې روسیه د افغانستان په مسایلو کې څومره اغیزمن رول لوبولی شي زموږ د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع ده. میکروفون ستاسو خپرونه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې وړاندې کیږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار د نجونو د باسکټبال لوبغاړي وای د تمرینونو لپاره مجهز جمنازیوم او مسلکي روزونکي نه لري. کندهار له کلتوري محدودیتونو سره سره د نجونو د باسکټبال ټیم لري چې تیر کال د ټول هیواد په سطحه دوهم مقام ګټلی و. محمد صادق رښتینی د دغه ټیم تمرینونو ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
سیما د کندهار د زرغونانه د لیسې زده کوونکي هر ورځ د خپلې لوبډلې سره په خپلې لیسې کې د ښځو د باسکټبال لپاره په ځانګړې سوي یوازنی جمنازیم کې د دې لوبو تمرین کوي. سیما د هیواد د باسکټبال د ملي ټیم غړې او د کندهار د منتخبي لوبډلې کپتانه ده. نوموړی وایي سره د دې چې دوی د تمرینونو لپاره د مجهز جمنازیم او د مسلکي روزونکو د نشتوالي سره مخامخ دي، خو لا یې هم د هیواد په کچه په جوړېدونکو سیالیو کې ښه مقامونه ګټلي. د نوموړي په وینا تیر کال په مرکز کابل کې د ټول هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې دوهم مقام وګټي.
کله چې موږ د کور څخه راځو پر اووه بجې موږ راځو، تر اتو بجو پر موږ خپل تمرین کوو، بعد هغه څخه موږ ځو خپل مکتب، خپل د مکتب درسو ته. موږ دوه پلا کېږي چې موږ تللي وو کابل ته، تېره پلا هم دوام سولو، دا وارې چې تللي وو دا وارې هم دوام سولو. اول ته د کابل ټیمونه راغلي وه چې د کابل ټیم شکې اول سه او موږ دوام سو او د هرات ټیم درېم.
د کندهار د ښځینه باسکټبال لوبډلې یو بل غړی سادیه وایي په کندهار کې د ټول ولایت په سطحه د نجونو د ښوونځي له ډلې یوازې په زرغونانه لیسې کې د نجونو لپاره یو جمنازیم سه چې هغه هم په ډېر خراب حالت کې دی. دغه جمنازیم څو کاله وړاندې د ایران په مالي مرسته جوړ شوی چې انجونې پکې یوازې د باسکټبال لوبې کولای سي. سادیه وایي د نجونو د لوبو او ورزش په برخه کې یوازې د لوبغالو نشتوالی ستونزه نه ده، بلکې د غلطه د باسکټبال لوبو په برخه کې د ښځینه روزونکو نشتوالی هم لوی ستونزه ده.
د استاد کم مشته کچیر مو شو استادان ولرو فکر نکوم چې زموږ مشکلات به دونه ډېرې.
د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي مني چې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د لوبو او ورزش په برخه کې کافي امکانات او اسانتیاوې نشته. د کندهار د پوهنې ریاست بیان نظر محمد سیمی ازادي رادیو ته وویل د لوبو په برخه کې د کندهار د ښځینه زده کوونکو او لوبغاړو شکایتونه او غوښتنی پر ځای دي.
موږ په کندهار کې په بیلابیلو ښوونځي کې په دوناس په ښوونځي کې منتخب ټیم لرو چې شپارستاني غړیتوب لري. همدا شپارستاني معنی خود خپل تمرینات کوي، خپل لوبي کوي او په ملي ټیم کې هم دغه شپارس دوه نفرې معرفي کړي دي ملي ټیم ته چې هغه د افغانستان په سطحه باندې.
کندهار کې له کلتوري محدودیتونو سره سره د سپورت په برخه کې د ښځو لیوالتیا زیاته ده.
په یاد لري چې نن له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خپرونه ده. په دغه خپرونه له طالبانو سره د روسیې د اړیکو او د افغانستان په چارو کې د روسیې رول ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې سر له اوسه د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې له لارې خپل نظرونه راوستوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او دا هم د نن ورځې د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
میر عالم
تاسو درته وایئ چې ته څه کار کوي؟
زه خو ولا چې دا شپږ میاشتې بکېږي اووه میاشتې پاکستان راغلی. پاکستان کې هم دغه ورځ مزدوري کوله او دلته چې راغلی دا خپله کوټه موټه میلیا اوس جوړه کړه. بیا دا زمه دوه درې میاشتې واورې کرار ناست اوس کار نه سره.
خدا خو غټ کار ده کنه چې خپل کور دې بیرته جوړ کړی.
یو کوټه موټه هم جوړه کړه.
څنګه بیا دې خټو کار دې زده ده؟
نه نه، په مزدورانو مې وکړه، خپل هم نه ده زده.
خپل دې کومک سره کول؟
خټه مې خپله جوړوله.
بیا مصارف څنګه ورته پوره کوي؟ د سوی درلودل
مصارف مې ولا چې خپل خپلوانو کومک راځول ته کابل کې پراته و مخ کې کابل سره سناسه کومک وکړه. سمې خپل بس لبجاب وکړ او روان
شه. اوس دې څو کوټې جوړې دي؟
یو کوټه ده یو دالیز.
بس کیږي دي؟
بس ما کې وساره کوم
څه تنه کور کې اوسېږي.
لاس کا صحیح خپل بچي او
ام دغه یو کوټه کې اوسېږي.
یو کوټه کې اوسېږي.
ملمانه چې راځي څنګه کوي؟
ملمانه والا چې بس ما غته خپل د سیمه ململ کوم نه راځي چې هغه جمعه ته بوزي چې د بوزي چې خور او خړای راځي هغه بیا داخل ملمه هغه مل تر
څنګه تصمیم لري دا نوري کوټې هم جوړې کې بیا
یاره اوس په لاله ملاقات واسسته خدای پاک وسره غوونی نه جوړه باندې چانه خو کی
بیا منطقه غټه ده. مثلا ځکه ستاسو
موځه کې ځای دی ته
اخیسته ده نمبر
او
په څوري واسطه
یاره تقریبا یو شپته زره می اخیسته.
دا کوم منطقه کې تاسو اوسېږئ؟ مکتب نږدې ستا
نسته؟
بیا دا مشمار خای درس چیرته وای؟
نو اوس په لاله منګل کده پروژې ته مخیر کې چیرته مدرسه او مکتب را تجربه کوو دی وای اوس په لاله نسته.
خپل دې کوم کار کسب زده؟
خپل خو به سار یو کار کولای سم، دیاري کولای سم، تجارت کولای سم، خو چې پیسې لګول مزدوري کولای سم، څا ولای سم دامه کړی دی. ساگانی دا کناو ساگانی دا ولی سمخو چی پیدا چی خوز پیلان کارنو نست
کارنو نست بسی گردی دلی
ولی چی خیلی خدا سوگای عمل که شروع کی گل سوگای سور که شروع کی گل
خدا میربانه دا
بشک
دیر منه نخیر دی
دوا زموږ د نن ورځې لومړی خبری مجله بل خبری مجله هم لرو چې اوسې جاوید نیمی وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین.